د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي د زبوريوال کاکړم سلامونه میومني په دې اوسه خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې پاړې او شمیر ریپورتونه او تبصری در خبرو خو تر هغه وړاندې بد دي سات خبرونه ورو چې زموږ همکار ملیحه امیرزاده تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پاموکړه د خبرونو سرټکو ته. طالبان وای په کابل کې د اهل هنودو په ګوردوارا وسوال بریچ شوی. د ناقانونه پیسو د سر نړیوال ادارې پاکستان ته د خپل ادارې پورې هغه وخت په خپل خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. او په یوکرین کې د امریکا دوه پخوانی لادرک سرتیری د جګړې پر مهال روسي ځواکونه نیولې دي. د طالبانو د کورنو چارو وزارت تایید کړی چې د کابل په کارته پروان کې د اهل هنودو په ګوردوارا وسوال بریچ شوی. د وزارت وایان عبدل نافع ټکور د جون په 13مه مشال ریډیو 12 بریډ نن سار شپږنیمې بجې د اهل هنود ګوردوارې ته د یو شمېر ناپیژندل شوو وسوالو په ننوتو سره پیل شوی او لا هم روان دی. نوموړي وویل چې وسوالو لومړی د لاسي بم بریتو کړ چې لامل یې هلته اور لګېدلې او دوه اهل هنود پکې ټپیان شوي، خو د روانې جګړې له امله د وختو تلفاتو په اړه نور معلومات ورنکړل. د طالبانو د کورنو چارو وزارت د ویان له خوله وسلوالو غوښتل د غنی غونې په سیمه کې موټر بم بریده مو کړی، خو هدف ته رسیدو وړاندې موټر چاودنه کړی. د پیښې په ځای کې کشمیر خلکو مشال ریډیو ته ویلي لاوم په ګوردوارا کې دننه د ډزو غګونه اوریدل کیږي، خو سیمه د طالب ځواکونو لخوا کلا بنده شوې ده. د درمسال یو مسول ګورمان سنگ رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د برید پر مهال 13 کسان په درمسال کې دننه وو او اوس نه پوهیږي چې څو تنه به ژوندۍ پاتې شوي وي. ترسه کمی ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې پریکړه کړې چې ترغې به پاکستان په خپل خړ لیست کې ساتي تر څو هغه وخت په راتلونکي دوره کې تصدیق وکړي چې اسلام آباد په عملي توګه ګامونه پورته کړي دي. د ادارې مشر مارکوس پلیر پرون د جرمني په برلین ښار کې د سلور ورځنۍ غونډې په پای کې رسنو ته وویل چې پاکستان په کاري پلان کې ټول سلور دیش ماده پوره کړي دي او د ډلې سارونکي به د هغه وخت سفر کې د دغو شرایطو سرته رسیدو تصدیق کوي.
پاکستان په تیرو څو میاشتو کې خوولې چې دوی اوس د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګرو ګرځول شویو ډلو مشرانو ته د مالي مرستو پلټنې او کاروایی کوي. د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې وړاندیز کړی دی چې پاکستان ته به ځي او ګوري به چې آیا پاکستان په عملي توګه اصلاحات کړي او هغه په راتلونکي کې هم برقرار ساتل کیدی شي او کنه. پاکستان نن له خړ لیست څخه نه دی ایستل شوی.
پاکستان د 2013 کال د جون راهیسې د دغه نړیوالې ادارې په خړ لیست کې دی. د اعلامیې وروسته د پاکستان بهرنیو چارو ریاستي وزیر هند ربانی کر چې په غونډه کې د خپل هیواد د پلاوي مشري کوله په ټویټر پاڼه په پیغام کې ویلي چې د اف ټی ایف له اعلان سره سم پاکستان له خړ لیسټه د وتلو پروسه پیل شوی او دا به د اکتوبر میاشت کې سرته ورسیږي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې پرون د جون په 12مه د مالی کال 2023-2023 بجټ باندې بحث کې مخالفو سیاسي ګوندونو پر نوې بودیجې نیوکه کړې. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر لمخې د مسلم لیگ نون غړي سردار محمد یوسف په حکومت تنقید وکړ چې صوبایي حکومت متوازن او عوام دوست بجټ وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي. د دې ورځ مخکې په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر اکرم خان دورانی ویلي وو چې په مرکز کې د عمران خان په مشرۍ کې تېر حکومت قبایلي ضلعو لپاره د 1.5 ارب روپو پر ځای یوازې 1.3 ارب روپۍ ورکړي دي. په صوبایي اسمبلی کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو د تازه څرګندونو په اړه مشال ریډیو د صوبایي وزیرانو سره د رابطې هڅه وکړه، خو هغوی د مصروفیاتو له وجې له خبرو ډډه کړې. د سند حکومت د کراچۍ په ګډون په ټوله صوبه کې پرون په لوډ شیډنګ کابو موندلو لپاره ټول بازارونه، دکانونه، مارکیټونه، شاپینګ مالونه د شپې 9 بجې د بندولو حکم جاري کړی. د سند حکومت نوټیفیکیشن سره سم په ټوله صوبه کې د واده، تالارونه او نورو غونډو د شپې 11:30 بجې د ختمولو امر هم شوی. د دې ترڅنګ ټول هوټلونه، ریسټورانټ او چایخانې به د شپې 11 بجې بند وي، خو پټرول پمپونه، اسپتالونه، د درملو دکانونه، بیکریان او د شودو دکانونه به له دې بندیز آزاد وي. په نوټیفیکیشن کې راغلی چې دا بندیزونه به تر یوې میاشتې پورې وي او ټولو ضلعو کې انتظامی مشرانو ته هدایت جاری شوی چې دا لارښوونې عملي کړي. او د امریکا د سمندري ځواک دوه پخوانی سرتیری چې پر رضاکارانه ډول د یوکرینی ځواکونو په ملاتړ د روس پر ضد جګړې ته تللي او روسي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د رپورټونو له مخې دا پخوانی پوځیان چې د الاباما ریاست سره تعلق ساتي، د یوکرین په خارکیف ښار کې د جګړې پر مهال د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. روسي او رسنیو پرون د دواړو امریکایي سرتیرو تصویرونه ښودلي چې بندي شوي دي. د دواړو سرتیرو کورنۍ وایي چې تېرونه لا درک شوي وو. د غربي هیوادونو سلګونه وګړي پر رضاکارانه ډول یوکرین ته تللي، سو په یوکرین د روس د بلا اشتعال یرغل پر وړاندې د کیف دفاع وکړي. او د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې پاکستان له خړ لیست څخه د وتلو لپاره زیاتره شرایط په تخنیکي توګه پوره کړي دي، خو د هغوی د عملي کېدو جاج به یې اخیستل کېږي. دا اعلان د پاکستان لپاره څومره مهم دی؟ د اقتصادي چارو یو پوه وایي، د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې پر بجټ بحث روان دی. د قبایلي ضلعو استازي وایي حکومت یې د سیمو د پرمختګ لپاره پام نه کوي.
زمون سره دوی لاس کاله وعده کړی ده چې په دې کې به تاسو تاس آر کال سل ارب روپۍ درکوو، نو هغه فنډ چې کم دی هغه موږ ته نه دی راکړی شوی.
په پاکستان کې خلک د ورځني ژوند د استعمال شیانو ګرانېدو ډیر پریشانه کړی دي.
که موږ وګورو نو ګرانی خو ورځ په ورځ زیاتیږي، نو خپل ضروریات او اخراجات پوره کول هم ډیر ګران شوي دي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او تبصرې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوریدونکو، نورو موضوعاتو ته تر تګ وړاندې باید تاسو ووایو چې د پښتو نومیالی لیکوال پروفیسر سیال کاکړ د 80 کال په عمر کې مړ شوی او نن یې مړی خاور ته سپارل شوی دی. لیکوال او شاعر ډاکټر صادق جړک له نوموړي سره نږدې پاتې شوی او همدا اوس له موږ سره د ټلیفون پر کرښه دی. ډاکټر صادق جړک صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. ډیره مننه چې په مصروفیت کې مو وخت راکړ. که تاسو اوریدونکو ته وایسته چې د پروفیسر سیال کاکړ ناروغي څه وه او چیرې خاور ته وسپارل شو.
ډېره مننه. ژوندی اوسې. موږ اوس اوس د چین د سرانانو د ملا عثمان نیکه په هدیره کې چې د دوی پلرنی ټاټوبی دی، د سرانانو په هدیره کې مو خاورو ته وسپاره. پوهاند ولی محمد خان سیال کاکړ چې په سیال کاکړ یې شهرت درلود، په 1935 کې زېږېدلی او په 2022 کې د شپې پر 2 بجې پور پرې کړ. تقریبا 80 کال په عمر کې له پښتنو څخه وکوچېد.
ډاکټر صاحب، د پروفیسر سیال کاکړ د لیک موضوع څه وه او هغه څومره کار کړی دی؟
زه به په لنډو ټکو کې دونه وایم، وخت به کم وي. پوهان سیال کاکړ تر ټولو زیات کار د پښتو فوکلور په برخه کې کړی دی. دته موږ د فوکلور بابا ویلی شو او محمد ګل نوري ته موږ د فوکلور نیکه ویلی شو. کچېری سبا پښتانه تاریخ لیکي، ادبي تاریخ لیکي، د فوکلور د پښتو فوکلور بابا سیال کاکړ او نیکه د ملي انداری راټولونکي چستن محمد ګل نوري بللی شو. د فوکلور په برخه کې ترڅنګ د کچې د لمنې پښتانه لیکوال پښتو پښتانه په سویلي پښتونخوا کې 2 ټوکه لدی علاوه د شاعرۍ ترڅنګ د لیکوالۍ ترڅنګ داسې برخه بنئ د کاکړۍ راړو څخه راواخلي، د اتڼ تر غاړو، د بلندۍ تر چرجان یا انګۍ، او بیا په وروستیو کې زه باید چې دا یو زیری پر پښتنو وکم، د ده وروستی کتاب چې دی هغه پر پښتو ټپه باندې دی چې تر اوسه پورې په مطبع کې پروت دی، موږ خوندي کړی دی. اوس به د ده د غمرازۍ غونډې ته راباسو. یعنی ډیر کار یې د فوکلور په برخه کې کړی دی. موږ د پښتو نړیوالې مرکې چې اوس اوس کومه څانګه جوړه کړې ده، سیال کاکړ فوکلور څانګه، یعنی د فوکلور په کار کې چې کم کار کړی دی هغه نه هېرېدونکی.
نوموړي ډیر ارزښت لرونکی کتاب دونه هم درلود، که دغه په اړه څه راته وایست؟
ډیر مننه. کله چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی خدای دې ژوندی لري، ورسته کلونه وو موږ یو پیشنهاد وکړ د زده زوی تر مرګ ورسته دا رته په خاصه بیا د افغان ګورنمنت خاص کر ډاکټر صاحب اشرف غنی ډاکټر غزنپر استاد غزنپر او ډاکټر زکی زارشکی په دې ډیر کومک وکړ چې افغانستان تر ټولو لوړ انسان جمال الدین افغانستان په نامه یې ته جایزه ورکړه او انعام یې ورکړه د خپل ټول کتابتون منتقل کړ کابل ته د اشرف غنی په امر په افغانستان علوم اکاډمۍ کې د همدې په نوم سال کاکړ کتابتون هلته پرانستنه وشوه د نور کتابونو تر څنګ د لوی شتمنۍ چې د ټول ژوند ټول پیسې د بچیانو د خولې روزي پر کلمې نسخو مصرف کړې وه هغه افغان ګورنمنټ ته وسپارله له بده مرغه زه منم چې دا شیان به اوس هم د ډاکټر شکیب او لال پاچا ژوند سره خوندي خو زه پر دوی غږ کوم پر ټول ملت غږ کوم چې د سیار کاکړ هغه شتمنۍ چې د کلمې نسخو په دغه کې وه دوی باید چې د زلمي او ادمن په مشرۍ کې رپې سات نه جوړ
ڈاکٹر صادق جڑک صاحب صادق جڑک صاحب سیال کاکڑ ته په پاکستان کې هم جایزه ورکړل شوې وې دا غي پاره څه معلومات لري
ګوره انډی صاحب وای وای ما ته تمغه د بادوري تړي خوشر ته ده چې بده دې خاوري اتل ساتل نه وای ما ته ډیر جایزه ګټلې دي د څو نه خوشاله وو چې دا سب غنی لخوا آیت راغی زرینانزور لال پاچ زرتک شام سلطانور ملګری رااله دغه چې جمال الدین افغان نشان ورکي دغه ویلې چې زما د فاره تر دې غټ قیمت نشته د یو افغانۍ وو د رښتینی افغانو د یو پاک سپېڅلی افغانو په عمل کې افغانو د سره موږ دلته ډېرې اشتباه کړې دي
ډیر مننه د پښتو ژبې لیکوال او شاعر ډاکټر صادق جړکو چې د پښتو د نومیالي لیکوال پروفیسر سیال کاکړ د مړینې او خاورته د سپارل کېدو همدغسې د هغه د ادبي او تحقیقي هلو ځلو په اړه را سره خبرې کولې اوس به ولاړ شو د خپرونې پاتو رپورټونو ته د ناقانونو پیسو د سار نړیوالې ادارې ویلي چې پاکستان له خړ لیست څخه د وتلو لپاره زیاتره شرایط په تخنیکي توګه پوره کړي دي خو د هغوی د عملي کېدو جاج به اخیستل کیږي د دې لپاره به یا د اداره خپل یوه ډله پاکستان ته لیږي بل پلو په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر مملکت حنا ربانی کر ویلي چې له خړ لیست څخه د پاکستان د وتلو پروسه پیل شوې ده په دې اړه تفصیل لنډې د مې ورسته د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې اعلان کړی چې پاکستان به لا هم تر هغه وخته په خړ لیست کې وساتي چې په تخنیکي توګه د پوره کړو شرطونو عملي کېده یا باوري کړي نه وي دا خبره د یادې ادارې مشر ډاکټر مارکوس پلیر د جون پر 19 د جرمني په برلین کې د خپلې ادارې تر سلو ورځنۍ غونډه وروسته رسنیو ته په وینا کې وکړه دویل زه د دې خبرې په کولو خوښ یم چې پاکستانیو چارواکو تر ډیر زحمت وروسته د اکشن پلان ټول څلور دیرس هدفونه پوره کړی دي نموړي زیاته کړه
پاکستان په تیرو څو میاشتو کې خوولې چې دوی اوس د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګر ګرځول شویو ډلو مشرانو ته د مالی مرستو پلټنې او کاروایی کوي او هم په ناقانونه توګه د پیسو د لیږد پر ضد پلټنې او کاروایی کوي د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې وړاندیز کړی دی چې پاکستان ته به ځي او ګوري به چې آیا پاکستان په عملي توګه اصلاحات کړي او هغه په راتلونکي کې هم برقرار ساتل کېدی شي او کنه پاکستان نن له خړ لیست څخه نه دی ایستل شوی دا کار به یوازې هغه وخت کیږي چې دوی په دې سفر کې بریالي وبلل شي
د ناقانونو پیسو د سار نړیوالې ادارې لخوا تر خبري غونډه وړاندې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د مملکت وزیر حنا ربانی کر پر ټویټر پاڼه په دې اړه ویډیوي بیان خپور کړ نوموړي وویل چې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې له خړ لیست څخه د پاکستان د وتلو بهیر پیل شوی دی
زه د دې خبرې په کولو ډېره خوشاله یم چې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې په یو وخت له د پاکستان د اکشن پلان ټولې نقطې منلې دي او له دې سره د یادې ادارې له طریقې کار سره سم له خړ لیست څخه د پاکستان د وتلو بهیر پیل شوی دی د هغه طریقې کار مطابق په د ارزونې لپاره یو تکنیکی ډله پاکستان ته لیږل کیږي او زموږ پوره هڅه ده چې دا ډله د 2022 تر اکتوبر غونډې وړاندې خپل کار سرته ورسوي او موږ هغوی ته د پوره همکارۍ باور ورکړی دی او په اکتوبر کې به له خړ لیست څخه زموږ د وتلو پروسه سرته ورسیږي.
د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې لخوا دا اعلان په داسې وخت کې سوی چې د پاکستان د حکومت په وینا ملک له جدي اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. اوس پوښتنه دا ده چې که دا پرمختګ وبلل سي هم نو د پاکستان لپاره ارزښت څه دی؟ د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق مشال رادیو ته وویل دا په لوړه او نړیواله کچه د پاکستان لپاره ښه خبر دی، خو د ده په وینا پر عام ولس به یا په سمدستي توګه څه خاص اثرات نه وي. ډاکټر میراج الحق زیاته کړه چې له خړ لیست څخه د وتلو لویه ګټه به په ځانګړې توګه دا وي چې په پاکستان کې پانګونې ته زمینه برابره کړي.
انوېسټر دی، کاغه اغوستونکی دی، کاغه خرڅونکی دی، کاغه بهر ورشي پاکستانی دی، څومره خلک چې دی نو دا خو په هغې باندې او د هغې کوم چې کاروباري اقتصادي او د هغې چې کوم تجارتي اهلې زلي دي په هغې باندې د دې یو مثبت اثر پرېوتی شي، ځکه چې مونږ ته خو یو د سرمایه کاری ضرورت دی. هغه دننه چې کوم انویسټر دي نو هغې ته به هم انکرجمنټ پیدا وشي، بهر نه چې کوم سرمایه کار دي هغې به هم انکرج شي، او دغه شانتې هره اقتصادي اکایي چې ده د هغې پرفارمنس او د هغې چې کوم اهلې زلي دي
ټاکل شوی دا چې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې بل ناسته د روان کال په اکتوبر میاشت کې وشي. پاکستان په 2013 کال کې په مې میاشت کې له دې کبله په خړ لیست کې اچول شوی و چې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې لخوا ترتیب شویو 40 سپارښتنو کې یوازې پر 14 عمل کاوه.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونو تور پور کوي چې د عمران خان حکومت د خپلواک په موده کې قبایلي ضلعو ته پاملرنه نه ده کړې. د یادې ضلعو پارلماني او صوبایي اسمبلي استازو هم نیوکې کړې چې له دوی سره چې کومې ژمنې سوي دي هغه نه دي پوره سوي. بل پلو حکومتي چارواکي وایي چې دوی دا سیمې له پامه نه دي غورځولي او هڅه کوي چې د صوبې د نورو برخو یې برابرې کړي. شبیر جان پرې رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی کې د صوبایي بجټ د سشن دوران خپل وینا کې د مخالف ډلو مشر اکرم خان دورانی د عمران خان په تیر مرکزی حکومت سخت ټکونه وکړل چې دوی کله مرکز کې حکومت وو نو تیرو دریو کلونو کې زمشوي قبایلي ضلعو لپاره د 300 ارب روپو پر ځای صرف 130 ارب روپۍ ورکړې وې، کم چې 50% نه هم کمې دي. په دې باب باندې د قبایلي ضلع شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی استازي میرکلام مزیر مشال لیډو ته وویل چې تیر کده پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت وو، کوز دا شابه شریف او کدل ته خیبر پختونخوا حکومت ټول قبایلی ضلعو اړختا پاملرنه کم ده.
دا کم زمون سره دوی لاس کلا وعده کړی ده چې په دې کې به تاسو تاس آر کال سل ارب روپۍ درکوو، نو هغه فنډ چې کم دی هغه مونږ ته نه دی را کړی شوی دی چې دوی هم مانی چې دا پوره نه دی را کړی. د تیر کال یې 450 ارب ته رسولی و، په هغې کې هم تقریبا 83 یا 40 ارب ریلیز شوي دي. دا وفاق صوبے سارا زمنگ دا کمیٹمنٹ ہو، بلکہ داؤس خیرانہ کالی 50 تور سول نو داؤس حکومت نہ منگ وقت نہ کہو او دی صوبائی حکومت کے بل داد چکا پیسے منگ تا دوی نہ مینیٹم کی منگتا ہے کیم دی چدا پیسے دی خوبیام دوی یا یہ ون لگا بھی لیپس شی واپس لاڑی شی یا دوی بیا راوڑی پ پہ خوار ماردان سواد شانگلا پ دی وطنوں کے غا خرچ کی.
دا خیبر قبائلی ضلعے نہ مدنی فعال شبیب اپریدی وائی چدا جون ہر دغه سیمو کې ډېر وروسته پاتې دي، نو باید حکومت دې ورته خصوصي پاملرنه وکړي.
هلته ډېر زیات ډیولپمنټ ضرورت دی، په ایجوکیشن سیکټر کې، هیلتھ سیکټر کې، اگریکلچر کې، اریګیشن کې، سوشل سیکټر کې. بعض ځینو کې اسکول نه جوړ شو پرائمری، خو ته ډېر ځینو کې ضرورت دی انتهایی ایمرجنسی بیسس باندې. دین علاوه تحصیل نه شته چې هلته ډیګری کالجونه نشته. دین علاوه هیلتھ سیکټر کې بعض بیچوز بند پراته دي هغه چې فنکشنل شي. ټیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل باندې ملته لوکل ڈسٹرکو کې کارو شي، لیبر ویوز افغانستان یو ملت یو غټ است باندې الکانو ته د غورنو علاقو نه چلکان د سی اغي سټیز ته راوستي شي او هلته وته هاستل سره دا اپورچونټیز ورکړي او وړکی وړکی سنتونه سنتي ادارې کلته جوړی شي نو ډیر به بهتري.
ولی په دې باب له موس پاکستان تحریک انصاف د خزانه صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه د هغه وروسته مو د مهنت او ثقافت وزیر شوکت یوسف زی او بیا د قانون او پارلماني چارو وزیر فضل شکور خان سره سو سواره تماس ونیول. درې وڼو اولی ویل چې د اسمبلی په سیشن کې وو ولی بیا د نور مصروفیت له وجې خبرې ونه کړې. خو د جون په 14مه د بجټ وړاندې کول وروسته په صوبای اسمبلی کې مشال لیډو سره په خبرو کې تیمور سلیم جګړه ویلی وو چې دوی تیرو درې کلونو کې قبایلي ضلعو له د ضرورت ته سیوا پانګې ورکړې دي.
درې کاله مخکې چې سونه قبایلي اضلاع کپاسټي وه هغې نه ورته زیاتې پیسې ملاو شوې. په دې رښتیا دروغو کې فرق محسوس کوي. قبایلي اضلاع حق دی، دا خو صرف این اف سی نه ده شوې. تاسو راشئ یا خپل ریکارډ وګورئ چې څوک راتلل غواړي هغې ته به زه وښیم دې کال سونه خرچه شوې وه. زه به ورته وایم چې یو کال 40 ارب روپۍ بجټ وو، بیا 60 شو، بیا 80 شو، هر کال بجټ زیات شوې، بیا 130 شو.
ته په عمل ده چې 2013 کال کې قبایلي ضلع په خیبر پختونخوا کې د ورګړېدو په وخت دوی سره ژمنې شوې وې چې تر لسو کالو به حکومت هر کال زم شوي قبایلي ضلعو له 100 ارب روپۍ خصوصي پانګه ورکوي. ولی تیر کال د پاکستان تحریک انصاف حکومت قبایلي ضلعو له 450 ارب روپۍ پرمختیایي بجټ، ولی روان کال د شهباز شریف حکومت 500 ارب روپۍ پرمختیایي بجټ اعلان کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د تیر کال پرتله د شیانو بیې شاوخوا 14% لوړې شوې دي، ولس د ورځني ژوند د ضرورتونو لپاره د ننګونو سره مخامخ شوی دی. سجاد ګلرنګ د سوات یو داسې ځوان دی چې د جانزیب کالج څخه یې زده کړې کړې دي او اوس وایي چې دوی د خپل کور خرڅ په پوره کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. شاین منیری د هغه د کیسې پر اساس رپورټ برابر کړی دی.
دا د سوات منګورې 23 کلن سجاد علی ګلرنګ دی چې د جهانزیب کالج نه په پښتو ادبیاتو کې د بی ایس ډیګری په امتیازي نمبر واخسته ده، خو د مالی ستونزو له کبله یې خپل تعلیمي مزل نیمګړی پرېښود او په یوه شخصي کمپنۍ کې ملازمت شروع کړ. ګلرنګ ډېر ښه رباب هم غږوي او په سوات او خوښ سیمو کې بلها مینوال لري، خو چې خبره د ډوډۍ د ګټلو شي نو ګلرنګ ته دغه مزل تر سره کول یوازې ور په غاړه پاتې کیږي. هغه وایي د هیواد خراب اقتصادي وضع او د شیانو د بیو لوړېدو سره د هغه او د هغه په شان د نورو خلکو ژوند نور هم ستونزمن شوی دی او نه پوهیږي چې د موسیقۍ د زده کړې خپل خوب پوره کړي او که د کور ضرورتونه.
روزګار خو زه په یو پرایویټ کمپنۍ کې کوم، تنخوا خو می بس دومره ده چې په مشکل سره پی د کور اخراجات سر ترسی. کومګه وګورو نو گرانی خورس پورز زیاتی، نو خپل ضرورت او اخراجات پوره کول هم ډیر ګران شوی دی، چونکه زما د 14 ډیگری هم ماته د فیس ته نشوالی لوجه لا پرته ده، لا ماته ملو شوی نه ده. نو په اولنی فرصت کې بخپل ډیگری رالم چې هغه زما لاس لراشي او خپل لوړو زده کړو ته به جوګ شم.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل د جون په 10مه نیټه د کال 2022 او 23 لپاره د 9.5 تریلیون بجټ قامی سملې ته وړاندې کړ. په دې بجټ کې د پرمختیایي کارونو لپاره 800 بلین روپۍ ورکول کیږي، خو ولې د دفاع لپاره 1.5 تریلیون روپۍ کې خودل شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر پریوته دی او په نړیوال مارکیټ کې د پاکستانی مصنوعاتو طلب هم کم شوی دی. په پاکستان کې د مخ په زیاتیدونکو ګرانۍ تر شا علتونه څه دي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څېړنکار کریم خان وایي چې د کورونا د وبا او یوکرین کې جګړې نړیوال اقتصاد ځپلی دی او د تیلو د بیو لوړېدو سره د شیانو بیې هم لوړې شوې دي.
چونکه په پاکستان کې انسرټنټی ده، که پولیټیکل ده او که اکنامیک ده، نو مطلب دا د وجې د خلکو بیهیویر کې دا اثر راځي چې په ان سرټن کې د پرچیزینګ زیات کړي چونګي پاکستان اکانومي کنزیومر اکانومي ده د خلکو کنزمپشن پیټرن سیوا دي او په مارکیټ کې چې کوم ډول ډیماند او د سپلای میچ نه کیږي ان د پارت اف د گورننس چې کوم دانو د گورنمنت پالیسی چې کوم دی نو په مارکیټ باندې ډایرکټ هم اثر وي داغې نه علاوه د گورنمنت سپینډینګ یا بجټری پوزیشن چې کوم دی داغې په مارکیټ باندې اثر وي ضروری خبره ده چې گورنمنت ډیفنس ایکسپینډیچر ست ناسو طریقې سره چې کوم دی نو کم کی او د دې په ځای باندې چې کوم دی نو ترقیاتی بجټ چې کوم دی نو سیوا کی
سجاد ګلرنګ بیا وایي چې کله د هیواد مالی پنګې د پرمختیا او خلکو ته د روزګار او اسانتیا ورکولو په ځای په غیر ترقیاتی کارونو خرڅ کیږي نو بیا د عام ولس سره سره د تعلیم یافته او هنرمند ځوانانو لپاره هم د روزګار او پرمختګ فرصتونه کم شي نو موړ زیاتوي هغه درزیتوب هم کوي او ملازمت هم بیا هم د دې جوګه نه دی چې د پوهنتون خرص اوزغمی او خپل زده کړې سرته ورسی
موسیقی په دنیا کې خپل کردار ولوبم او د پیسو د سوالي د وځي زمانه د هر څه پاتې دي
نیشنل انکیوبیشن سنټر یو داسې اداره ده چې تعلیم یافته ځوانانو او جینکو ته هنرونه زده کوي او د هغوی له صلاحیتونو څخه د ګټې پورته کولو لپاره ورته د روزګار لارې چارې ښیي په پیښور کې د دې سنټر یو چارواکي کائنات وایي چې اوس خو اقتصادي حالت داسې دی چې په ډیرو ښه کمپنیو او ادارو کې کارکوونکي خلک هم خپل ضرورتونه په ګرانه پوره کوي
دا اوسنی حالات خو زمونږ داسې دي چې لکه یوت ته پاره خو ډېرې مسلې دي بټ ایون خلک چې د کومو ښه جابز روانم وونو اغه د پاره ډیفیکلټ شو سالریز ار ناٹ انف اینڈ کمپنیز ار لک موست اف دیم ار ناٹ ویلنگ ټو پی مور او به خاص کر زمونږ یوت چې کوم سره یونیم ټیلنٹ وی سپر رائټینګ کې خدیز د چا آواز خدی چاله بل سره آرٹ فارم یا سکل ورزی نو اغه یغه شی کیش کول نه شي اغه ټول کې غټه وجه اومده غدا چې دلته کې د پلیټ فارمز لګوندې کمې دی او چې کوم پلیټ فارمز دي نو داغیا اویرنس نشته دی یا مارکیټ کې بوګس پلیټ فارمز دومره ډېر دي چې هغه ریئل ډیل پلیټ فارمز چې دی اکسس کېدو کې او هغه ډیسکور کولو کې د خلکو ډېر ټایم لګي
په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز د وروستي راپور تر مخه په پاکستان کې د سجاد ګلرنګ په سیر 1.5% تعلیم یافته ځوانان بیروزګار دي او د تیر کال پرتله د شیانو په بیو کې خواوشا 14% ډیروالی راغلی دی
د افغانستان د ننګرهار په مرکز آباد شار او لسوالو کې خلک د وسلوالو غلو شکایت کوي دوی وایي چې کورونو د تلاشۍ په نوم ورباندې وسلوال غله چاپیوي او شتمنۍ لوټي دوی د طالبانو لامنتي ادارو غوښتي چې د وسلوالو غلو مخه ونیسي تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو
د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې چې په جلال آباد ښار کې امنیتي ادارو د کورونو د پلټلو چاره پیل کړي ورسره وسلوال غله هم پیدا شوي چې وخت نا وخت پر ولسوالیو سربیره جلال آباد ښار کې د تالاشۍ یا پلټلو په بانه د خلکو کورونو باندې چاپی وهي او شتمنی لوټوي په جلال آباد ښار کې یو تن رکشه چلوونکی د نوم نه ښودلو په شرط وایي چې د غلو له ویرې په ښار کې هم په ډاډه زړه مزدوري نشي کولی
د موږ مانځه ته ځو یا ډوډۍ ته ځو رشخه پرې غودی نه ځي اوس نن نه تقریبا دوه میاشتې مخکې دغه د دوه کسان ما سره وخته د پاس کباړیانو پورې ویوړو موبایل یې ورانه ویوړو پیسې یې ورانه واخیسته نه څه رانه لاړ نو موږ دغه غواړو چې غلا کارونه دغه کم
شي سید عمر کنون د جلال آباد ښار یو بلتن اوسیدونکی د ننګرهار له امنیتي ادارو غواړي چې د غلا د مخنیوي ترڅنګ د غلا په جرم نیول شو کسانو ته سزا ورکړل شي
یو فکارونه نشته ستونزې دي مشکلات دي غریبي ده بل بګې لا غلا شي سیوا مهربانه نو بیخي سړی ستونزې سره مخ اوس خو ډېر زیات شوي دا یا بېروزګارۍ نه یا عدت همدا دی نو بای چې دې مخه ونیسي او سزا ورکړي داسې نه چې دې بوجي او بې دې خوشي کړي زه به مخه دې هغه نور هم ډاډه شي
بل لور ته د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي چې ځواکونه په دې وروستیو کې د وسلوالو غلو هغه نه هکې سیزه ډله نیولې چې خلکو ته به یې ځانونه طالبان ورپېژندل او بیا به یې کورونه لوټل
تیر ورځ د ګوشتي ولسوالۍ کې تام په یو کور باندې داخل شو او ډېرې پیسې او سره زر او دغه د کور ټوله شتمني لوټ کړې وه. چې زموږ د کشکي او امنیتي ځواکونو لوري دغه غله کشف شو او بیا ونیول شو تقریبا 9 نفر وو او چې 2 نفر په سر 1.5 لک پاکستاني کلداري رسیدلي وو. همدارنګه سره او موبایلونه او ډېر نور داسې اسباب د دوی سره ونیول شو او خپل سختنانو ته به وسپارل شي او په دې تور باندې 9 نفر نیول شوي وو چې د څېړنو لاندې دي. او
ننګرهار کې داسې مهال عام خلک د غلاو او نورو جنایي پیښو له زیاتېدو شکایتونه کوي چې د دغه ولایت امنیتي چارواکي دعوه کوي چې د دوی په راتګ سره په ننګرهار کې د جنایي جرمونو کچه راکمه شوې ده.
طالبانو د کورنو چارو وزارت تایید کړی چې د کابل په کارتا پروان کې د اهلي هنودو په ګوردوارا وسوال برید شوی دی. د دې وزارت ویان عبدل نافی ټکور د جون 14 مشال ویډیو 12 برید نن سهار 6 بجې د اهلي هنودو ګوردوارې ته د یو شمېر ناپیژندل شوو وسوالو په ننوتو سره پیل شوی او لا هم روان دی. نوموړي ویل چې وسوالو لومړی د لاسي بمبریدو کړ چې لامل یې هلته اور لګېدلې او دوه اهلي هنود پکې ټپیان شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د پېښې مسؤلیت نه دی قبول کړی. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې پرېکړه کړې چې تر هغې به پاکستان په خپل خړ لیست کې ساتي تر څو هغه هیواد ته په راتلونکي دوره کې تصدیق وکړي چې اسلام آباد په عملي توګه ګامونه پورته کړي. د ادارې مشر مارکوس پلیر پرون د جرمني په برلین کې د 4 ورځنۍ غونډې په پای کې رسنو ته وویل چې پاکستان په کاري پلان کې ټول 4 دېرش مادې پوره کړي دي او د ډلې څارونکي به د هغه هیواد سفر کې د دغو شرطونو سرته رسیدو تصدیق کوي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې پرون د مالي کال 2022-2023 بجټ باندې بحث کې مخالفو سیاسي ګوندونو په نوي بودیجې نیوکې کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر لمخې د مسلم لیگ نون غړي سردار محمد یوسف حکومت انتقاد وکړ چې صوبائی حکومت متوازن او عوام دوست بجټ وړاندې کولو کې پاتې راغلي. په صوبائی اسمبلی کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو د دغو نیوکو په اړه مشال ریډیو د صوبائی وزیرانو سره د رابطې هڅه وکړه او هغوی د مسؤلیتو له وجې د خبرو ډډه وکړه. د سند حکومت د کراچۍ په ګډون په ټوله صوبه کې پرون په لوډ شیډنګ کابو موندلو لپاره ټول بازارونه، دوکانونه، مارکیټونه، شاپینګ مالونه د شپې 9 بجې ته بندول حکم جاری کړی دی. او د امریکا د سمندري ځواک دوه پخوانی سرتیری چې په رضاکارانه ډول د یوکرینی ځواکونو په ملاتړ د روس پر ضد جګړې ته تللي وو د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د رپورټونو له مخې دا پخوانی پوځیان د یوکرین په خارکیف ښار کې د جګړې پر مهال د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خبرونو لنډیز درته مليحه امیرزاده وړاندې کاوه. سم د پاتې رپورټونو پر لور د جون 13 په نړۍ کې د کرکجنو بیانونو د مخنیوي ورځي په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې په کار ده په نړۍ کې د کرکې او نفرت په ذریعه څوک په نشه کولو، چاته د تاوان رسولو او د خلکو د پارولو مخه ونیول سي او په دې لړ کې دي حکومتونه عملی ګامونه پورته کړي. بلخوا څېړونکي وایي په پاکستان کې په مذهبي او سیاسي بنیاد زیاتره وخت خلک او یا ځینې ډلې په نشه سوي دي. د دوی په خبره د دې عمل باید مخنیوي وسي. په دې اړه تفصیل د فرخند اسد په ریپورت کې.
ملګرو ملتونو د نفرت انګیز یا کرکجنو بیانونو د ختمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ویبپاڼه په حکومتونو، نړیوالو ادارو، مدني ټولنو او پر خلکو غږ کړي چې د کرکجن بیان شناخت او د ختمولو ستراتیژي دې جوړ کړي او پر مخ ته یوسي. دا چې کرکجن بیان یا هیډ سپیچ څه ته وایي په اړه د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر درویش اپریدی وایي
چې مونږ هغه ته وایو چې کله ته د خپل سپیچ په ذریعه یا په سپیچ کې یو بل انسان یا یو بل د انسانانو یو ډله هغه د هغه ازادي او د هغه د قانون په مخ برابري نه تسلیموي
سیلون کې وایي. په پاکستان کې په مذهبي او سیاسي کچا کرکجن بیانونه مخې ته راځي. په تیرو کلونو کې لیدل شوي چې یوې طبقې د بل خلاف د مذهب او عقیدې په بنیاد فتوی لګولي او وروسته ځینې وختونه دغه د تشدد او د خلکو د پارولو سبب ګرځول شوي دي. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر کبلایاز وایي د کرکجنو بیانونو د مخنیوي لپاره په هره سطح کار پکار دی.
ډېر اهم سوال دی او دا د وخت ضرورت دی چې په معاشره کې چې کوم د نفرت په اساس د کرکې په اساس او د یو بل سره د دښمنۍ په اساس تقریبونه کېږي او هغه دښمنۍ او نفرتونه نور هم زیاتېږي. نو دا ډېر زیات ضرورت دی چې کوششونه وشي او د دې مخنیوی وشي او داسې لارې بندې کړی شي.
بلخوا څېړونکي وایي په موجوده وخت کې په ټولنیزو رسنیو کرکجن بیانونه زیات لیدل کیږي. د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر مهناز مجید مروت وایي ټولنیزې رسنۍ که یوې خواته د زر معلوماتو حاصلولو ذریعه جوړې شوې دي، نو بل خوا پرې ځینې کرکجن بیانونه هم ډېر زر خپرېږي.
بل دا دی چې سوشل میډیا مونږ همیشه وایو چې نېګېټیو هم شته دي، پازېټیو هم شته دي. نو که تاسو خیال کړئ داسې اکاونټ خاص دی هېڅ سپیچ لپاره، او ضروري نه دی چې هېڅ سپیچ اگینسټ ریلیجس کمیونټي، هغه پولیټیکل کمیونټیز اگینسټ دي، نورې داسې مارجنلایز کمیونټیز دي هغې اگینسټ هم دي، هغه انډیویجوال اگینسټ هم دي. نو سوشل میډیا هغې دپاره یو داسې پلیټفارم جوړ شوی دی چې هغه پروموشن یې ډېر زر کړي.
په 2015 کال کې د لاهور یو عدالت یو جومات امام ته په خپله خطبه کې د شیعهګانو خلاف د کرکجنې وینا کولو په تور 15 کاله د قید سزا واوروله. عدالت د غتن د کامی اکشن پلان لاندې په یوه مقدمه کې تورن وګرځوو. د 2014 کال د دسمبر په 14 نیټه د پېښور په یو سکول د وسلوالو په حمله کې 145 کسان وژل شول چې زیاتره د سکول ماشومان وو. د دغه حملې وروسته د پاکستان حکومت د ترهګریو په ټولنه کې د کرکې ختمولو لپاره د کامی اکشن پلان په نوم یوه تګلاره جوړه کړه. بلخوا د بشري حقونو یو فعال محبوب الرحمن مشال ریډیو ته وایي تر څو چې قانون په پوره توګه عملي شوی نه وي تر هغې پورې دا مسله نشي هوارېدی.
ولې چې پاکستان کې متاثرین یې خبرونه غربت ډېر سنیواري او لویه خبره وه لکه ته وګورې خبرونه ته نسم صاف صحیح یم نسم پېلي نه هغه سره مین دي هغه پوهېږي نه چې د څه ویم او څه نه ویم خبرونه سنټرالیس نه قانون نه جوړ شوي خبره هغه جوړ شوي خو سره مل دي یو څه پوهېږي.
د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر درویش اپریدی وایي د پاکستان په سیاسي تاریخ کې بېلابېلو سیاستوالو او پوځي مشرانو د خپلو ګټو لپاره له مذهبي شعارونو ګټه اخیستې ده. خپلو مخالفینو ته یې ګواښونه کړي او د ځان خلاف خبرو یا نیوکو ته یې له ریاست سره د غدارۍ نوم ورکړی دی.
هیڅ سپیچ په هغه ټولنو کې زیات وي چېرته چې فری سپیچ کم وي. نو یو خاص طبقه وي، یو خاص نسل وي، یو خاص قام وي، هغه چې کله په حکومت باندې په نظام باندې ناجایزه قبضه وکړي نو هغوی بیا په دروغو باندې ولاړ نظامونه وي، بیا نورې خبرې یا نور بیانیې نور ډسکورسز هغه ډسکرج کوي او هغه سپریس کوي. موږ ته پکار دی چې خبرې وکړو، موږ په خپلو کې خپل فکر سره شریک کړو.
ملګرو ملتونو پر وبپاڼه د دې ورځې په مناسبت د خپل مشر انتونیو ګوتریش لخوا لیکلي کرکه د ټولو لپاره یوه خطره ده، نو ځکه د دې خلاف جنگ کول د ټولو کار دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل په بلوچستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې په صوبه کې د ماشومانو د تحفظ لپاره په 2014 کال کې قانون جوړ شوی دی، خو پر هغه سم کار تر اوسه نه دی سوی. دا خبره په کوټه کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن لخوا جوړ شوی یو غونډه کې سوی ده. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیشن تر څارنې لاندې د بلوچستان د ماشومانو د تحفظ د قانون یا چایلډ پروټکشن اکټ په اړه یو سیمینار په کوټه کې وسو. په دې سیمینار کې د ماشومانو د تحفظ لپاره کارکوونکو بیلابیلو تنظیمو مشرانو ګډون کړی او زیاترو د خبره وکړه چې دغه قانون یا اکټ په کال 2014 کې جوړ شوی دی، لکن پر دې باندې په سمه توګه تر اوسه عمل نه دی شوی، چې له امله ډېری ماشومان د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ مخته په دې اړه مشکله په کوټه کې د انساني حقوقو د بلوچستان د څانګې د مشر حبیب طاهر اډوکیټس خو پوښتل نو هغه راته وویل
ماشومان چې چایلډ اکسپلویټیشن یا فزیکل ټورچر یا مینټل ټورچر یا سایکولوژیکل ایشوز چې وي هغه پروټیکشن ایکټ رول کې اپروچ کولی شي نو هغه یو باقاعده خپل چایلډ پروټیکشن آفیسر هم لري او د سیول جورسډیکشن د سیول کورټس ډېر اختیارات او د زموږ خونو سیول نظام جوډیشل نظام خو ډېر یو مشکل نظام ده او ډېر ریلیف سم پراپر ټایم کې نه ملاویږي خلک ته زموږ دا خیال ده چې دا امینډمنټس هغه کې هم ډېر غواړي چې دا سیول جورسډیکشن چې پاورز ورکړي دي هغه لږ کلټیل سي ایشوز خو شته لیکن دا اگر د حل طلب دي تر اوسه
پر دې مهال ډېری وینا کوونکو دا هم وویل چې د بلوچستانو او پښتنو په دې ټولنه کې د ماشومانو څخه نه هیوازي درانه کارونه اخیستل کیږي بلکې د زیاترو انجونو ودونه هم په کم عمر کې کیږي په دې اړه به غوږ شو د پښتو ژبې لیکوالي ارزو زیارت والی ته
په ګرجونو کې کار کوي له ښکلانو زه د باندې دي هراسمنت ښکار دي څوک په نشو راته اخته دي او انجونې مو په کورو کې له مندو سره کارونه کوي په کوچني عمر کې د غرو څخه واښه راوړي پسونه ګوري او اوبه راوړي او نیان کراري او کارونه کوي ستنې په لاس کې کشتکاریانې دغه هغه کوي دوی بیا په کم عمر کې ودونه ورکوي
پر دې مهال دا هم ویل شو چې حکومت د ماشومانو د روغتیا او درملنې په اړه ډېرې ادارې کړې دي لیکن د صوبې په زیاترو برخو کې د ماشومانو د روغتیا کچه ډېره ټیټه ده په دې ترڅ کې د خیر ښېګڼې یو کارکوونکی عبدالله زیاتوي
او لاس ډیسټریکټ کې په هیلث ریلیټډ حواله چې د ګورنمنت چکم کلیم کوي چې موږ د 70 یا 80% موږ کوریج ستا ایمونایزیشن په حواله کې هغه دا رنگ نه ده نو اوور آل چې کم ګورنمنت کلیم کوي چې موږ د ایمون سیستم باندې 70-80% کوریج ستا هغه دا رنگ نه ده
خپل د ماشومانو او شذو د تحفظ لپاره کارکوونکی شمس مندوخیل بیا وایي چې ډېری ماشومان د مزدوري په ځای کې هم د جنسي تیری د خطر سره مخامخ دي
پوری و سروې وکړو په لورلایو په کوټه کې 28000 دا 2018 خبره زره تکوم 28000 کان جو سیدی بچان دا په ګلیانو او نورو ځای کې سیدی کار کوي د دوه سیکشوال هراسمنت سیدی دا کاږي دا بچان سیدی د دوی سکول ټایم د دوی سکولانو لنځي نو په کار دی سی ګورنمنت امپلیمنټیشن پروکسس څو وخت امپلیمنټیشن ندی پر سوي دا په صحیح شکل ندی راغلي دا ګر یوزلس دي پر دې باندې هیڅ نتیجه نشي ورکولای بچانو ته
په دې ترڅ کې می څوزل د سماجی بهبود سیکټر لطیف کاکړ سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نسوم البته په بلوچستان کې د سماجی بهبود د ادارې په خوانی صوبای وزیر میرمن خورشید بروچا راته وویل چې ترڅو چې د دې قانون نور رولز نه وي جوړ شوی نو تر هغه وخت پورې د یاد شوی قانون هیڅ اهمیت نشته
موږ بہت کچھ کرنا ہے اپنے ننھے مننے بچوں کے لیے جس طرح آپ
دیکھیں د دې کوچنیو ماشومانو لپاره ډېر څه کول دي تاسو وینئ چې څه ډول د دې ماشومانو سره تشدد کیږي او دغه ماشومان شکنځل کیږي او ډېرې ماشومان لا درک سي او بیا دغه سره د جنسي تیری ترڅنګ نوري ناوړي هم پیش رامست کیږي په داسې حال کې په کار دی چې د قانون د جوړېدو وروسته سم د لاسه روس یا تګلارې ټاکل شوی وای او په نتیجه کې به د ماشومانو په ضد تشدد او د تیری په پیش کې تر ډېره ځایه کمبود راغلی وای دلته خبره ده د ونې ورده چې د صوبایي حکومت لخوا په صوبه کې د ماشومانو د تحفظ لپاره اکټ یا قانون په کال 2014 کې جوړ شوی و خو د ځینو کارپوهانو په وینا چې تر دمګړي پورې په بشپړه توګه پر دې باندې عمل نه دی کړی او یوازې په کوټه کې یو مرکز خلاص کړی دی کوم چې د دوی په وینا د کار وړ نه دی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د هلال احمر پاکستان لخوا په مومندو کې د ابتدایي طبي امداد د ایوړو کې هسپتال جوړ شوی چې پکې د مریضانو مفت علاج کیږي د هسپتال د یوې کمرې جوړ دی چې پکې د ذاتی شکار سویو سختي ګرمۍ وهلیو او د نورو ناروغانو درملنه کیږي د مشال ریډي خبريال شانواز ترکزی په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي
د مومندو په اوران پول کې د هلال احمر پاکستان لخوا د حادثو ښکار شیو لپاره د یوې کوټې روغتون جوړ شوی دغه ته دوی فرست ایډ پوینټ وای چې پکې د زخمی شویو جل وهلیو یا د سفر په دوران هغه خلک چې ورته زړه خراب شي او د درملنې ضرورت لري اولنې او سم دستي علاج پکې کولای شي وران پل هم د پنډیالی محمد یو داسې سیمه ده چې ورباندې د مومندو د شپږو تحصیلونو لاره ده. د مومندو یکون او پلان غر تحصیلونه د دې نه بهر دي.
راشد امین نومې څه کار کوي؟ زه دلته کارخانې ته ځم. راځم دلته کې زما د یخ په باندې لږ مسله وه، دلته دانه پې وه، نو غیر پر زه ورلم، بس پټۍ مټۍ وشوه.
اوس صحیح ده؟
اوس بالکل سټ.
نو د هغې نه وروسته د بل چا نه مې لاس کړی که صرف دوی نه دی کړی؟ بس
بس صرف دوی نه مې کړی، هغې سره سټ شوم.
نو که دا دلته نه وي بیا به کوم خوا تللی؟
یار بیا به ډېر لرې تللی، یا به غلنۍ ته تللی. کنه غلنۍ ته هم ډېر زیات مزال دی او روډ هم خراب دی او مسله ده ډېره زیاته. نو بیا به زر تللی او په دا بېدی به او پیسې به مې ورکولې. نو دلته دا علاج ماته مفت شو بالکل.
د هلال احمر په دې روغتون کې د زخمیانو لپاره هر رقم د سرجری یا درملنې سامانونه، ځینې د سر درد، ټوخي او نورې دوایانې، او ځینې هغه د دوړي پوڼی چې مسافرو ته که زړور خراب شي نو دوی ورته سمدستي په اوبو کې واچوي او ورته یې ورکړي هم موجود دي. د جون پاتمه هم دې روغتون ته د پنډیالي یو سپینګیرې حضرت حسین ورغی او د جلوهلیو د تندې د کمولو یو پوڼی یې ته واخیسته.
کیږي اکسیډنټ کیږي، د کمرو نولیږي، مختلف قسم زخمیان پیخیږي. کنه
کمرو نولیږي څه مطلب؟
د کمرو نه غزمنګه علاقه غریزه ده، د مالونو په سیرا لاړ شي، ماشومان نه پوهیږي، نو هغه داسې پکې راشي چې د کمره هم ولیږي، اکسیډنټ هم واقع شي. چې دا کوم مرکز کلاو کړی دی، په دې باندې موږ ډېر خوشحاله شو چې کوم ځای کې مریض پیښېد زموږ په علاقه کې، انشاءالله چې موږ به بل خونه بوځو همدلته به راولو.
په دې پوسټ کې یو میډیکل ټیکنیشین اسدالله مومن د سهار تر ماښامه موجود وي. اسدالله مومن وایي د دې پوسټ هر څوک خلک ډېر کم راځي، خو چې څومره خلک هم ورغلي دي علاج ډېر په خطرې سره شوی. محمد زیاته کړه د انسانانو نه علاوه دوی د ځناورو خدمت هم کوي. نو هغه څنګه؟
دلته یو موږ سره دغه سپی وو، هغه انتهایی ډېر زخمی وو، ځناور وو هغه. کنه نو هغه له موږ روزانه دغه کوو، فرسټ ایډ کوو، تقریبا څوارلس پنځلس ورځې هغې له موږ فرسټ ایډ وکړو او هغه اوس به تاسو دلته نه هغه بالکل ټیک دی ګرځي.
په مومندو کې د هلال احمر لخوا د بیړنی خدمات ورکوونکې ادارې ریسکیو 1122 او د مومندو تر ټولو لوی روغتون هډکوارټر هسپتال غلنۍ سره یو لوازنامه هم لیک شوی. او هغه داسې چې هر کله که د هلال احمر د دې پوسټ لخوا مریض ته د امبولنس ضرورت شو یا د علاج ضرورت وو، نو دغه ادارې به ویډیا خدمت کوي. راشد امین غوښتنه هم کوله چې باید داسې پوسټونه دې زیات کړی شي. نو د راشد امین دغه غوښتنه مو د هلال احمر محمود د مشر پوزی خان مومن سر شریکه کړه.
خو تاسو ته ما دا ویل چې په دې علاقو کې د دغه حساب له د ابتدایي طبي امداد مرکزونو ډیر زیات ضرورت دی. که تاسو سوچ وکړئ زموږ انبار ایریا ده، موږ کوشش کوو چې یو پرماننت فرسټ ایډ پوسټ بلم دې مومندو ته راوړو چې خلکو ته سهولت ورکړو.
د هلال احمر لخوا په مومندو کې هم د دې طبي پوسټ په واسطه خپلو 1200 رضاکارو ته د ابتدایي طبي امداد تربیت هم ورکول کیږي. او د هلال احمر د مشر پوزی خان مومن پوینه چې دغه رضاکار د دې جوګه کول شي هر وخت که په حادثو کې څوک ناروغ وویني، دوی په هغه ځای کې سمدستي د ناروغانو ژوند باید څنګه بچ کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماښام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خپرونې لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدای شئ.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د دوی په سیمه کې انټرنیټ بند دی، چې له امله یې د دوی په وینا دوی ته ډېر مشکل دی. دوی مشال ریډیو ته وویل چې نه یوازې کاروباري طبقه بلکې زده کوونکي هم له ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. تفصیل یې د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت د تیرې یوې میاشتې راهیسې په سویلی وزیرستان کښې د 3G 4G انټرنیټ سهولت بند کړی دی، چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې براکښې د سراروغه سیمې اوسیدونکی اسحاق مسید وایي
چې د یوه میاشت شي 3G 4G انټرنیټ سرویس د جنوبي وزیرستان په خوره باندې د حکومت د طرف نه د سیکورټي حد باندې بند کړای شوای دی. میرا بار بار د ډی سی سره هم په میټینګ نشه دا مطالبه کړی دو لوکل سطح باندې چې د آرمی کیم سیکټر دی بریګیډیر دی کرنل دی یخ سره هم په میټینګ شه دا مطالبه کړی دو چې د میرا خلتا ډیر تکلیف دی اسپیشل طلبا ته یا د کاروباري چې کیم خلتا دښتا ډیر تکلیف دی د 3G 4G د دمش په علاقې بهال شي دی د مویای چې په علاقې د سکیورټی صورتحال داستای چې په واجب باندې داسای میرا نشي چالو کولای.
د ماکین تاجرونه اتحادیه مشر ریاض ماسید ویایي چې د پاکستان حکومت دا د دوی په سیمه کې د انټرنیټ سہولت دا زر بحال کی.
د میرو چې کوم د علاقې امن او امان مسله او الحمدلله امن دی او مان شه مذاکرات هراون دي. لہذا میر دغه نیټ کم سه کم میاشت پیرا کیږي چې د میر د دنیا نه رابطه کارته. لہذا میر دغه کاروباري خلک چې کوم تاجر برادری دا میر د خپل اعلی حکام نه انتظام نه دا فیل کی چې بای د میر د دنیا سره رابطه برقرار شي مطلب بحال ده شي. میر کم سه کم چې 700 دی کندرون روزانه د ماکینا رازمک تا دریمی د نیټ د پورا چاغه په واتس اپ باندې آرډر ورکا ویل یا د نو خلی یا مقصد تسول جاو ولا کو. نو لہذا میر دغه اپیل دی د اعلی حکام نه چې دا یوتای د امیر سره نو کو. نو الله دا وکړو چې دغه د میش کی مطالبه د چپدا باندې دغه اقدام وکړو ترته چالو یې کول.
د انټرنیټ بندش په وجه د سویلی وزیرستان خبریالون د کوم مشکلات سره مخامخ دي دا د حمزه مسجد نه ور وی.
جنوبی وزیرستان سي د تیر یو میاشت نه انټرنیټ بخي بند شوی دی چې په وجه صرف عام خلک یا کاروباري خلک طبقه نه دو متاثره شوی بلکې میر صاحبونه ډېر زیات متاثر شوی. پارینا بلاری په ماکین کې شوی و جرګه شوی و مش پراری تیر کړلا خدای را جویم نه مندو چې ولته میز صرف د چي کوم ریپورټینګ ادي دام خپل ادارې ته لاړلی وای چې په وجه میز د مجبورې زیتی بیا دی خان ته روغللی د دی خان میز ریپورټینګ ولاړل.
د سویلی وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد میراج مشال ریډیو ته وویل چې د امنیتی حالات د خرابېدې خدشې په وجه انټرنیټ بند کړای شوی دی او د مقامی انتظامیا کوشش دی چې د خلکو د پورا انټرنیټ زر بحال کی.
دا ایریا خو ان اکسسبل هم ده او د سکیورټی کنسرن د وجه نه بند ده. ان شاء الله وی آر هوپفل هغه د سول بوش.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکو دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو د 3G 4G انټرنیټ سہولت زر بحال نه کړي بیا و دوی په لوی احتجاج لاس پوره کولی بنے و مجبور وی. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کبی
اوہو نو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے جی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
اختیار
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہ او پا کابل کے اتنی بجے
په کورم کې د قبایلی مشر ملک مومن خان تر وژل کېدو وروسته هلته د عمومي حالاتو له پلوه غیر یقیني صورتحال پیدا شوې ده. د سیمې مشرانو او سیدونکو په وینا هلته تر اوسه کومه بده واقع نه ده شوې خو بیا هم خلک د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي چې نه بازارونو ته وروزي او نه هم په ټل پاړه چنار مرکزی سړک باندې د معمول مطابق تګ را تګ کوي. بلخوا چارواکي ډاډ ورکوي چې د سیمې د امنیت ټینګولو او د اعتماد فضا جوړولو لپاره به کار کوي. طارق اورکزی په دې اړه رپورټ لري.
په کورما کې د جمعې پورا ځای مشرانو ویلي چې په ټوپکی کې د قبایلي مشر ملک مومن خان تر وژل کېدو پس هغلته عمومي حالات د غیر یقیني صورتحال سره مخامخ شوی دی. د پړچینار ملک تولا مشال لډیو ته وای که څه هم تر اوسه بده په خامخې تنه درغلی خو خلک بازارونو ته راوځي او نه پټل پړچینار مرکزی لار عام تک را تک کیږي ولې چې د اعتماد کمې دی او څوک زړونه نه خکوي.
د تک را تک لارو حفاظت پورا او د دې پورا ضرور د څه د بڑو ټولو کومونو جرګیره وختل شي او اخی خصوصی تو توګه باندې د باندې خبري وشي کړه د خلکو دی او د مسازه پر کوم کوم زمونه پرته کولای شي چې هغه متای ته خلکو د لارې کو دري محفوظ شي.
بلخوا د شیګانو مقامی تنظیم د انجمن حسینیه مشر عنایت علی وای کله هم داسې پیښې وشي نو مذهب سره وتړل شي چې دا بیا په خپل منځ کې اړیکې دومره ترنګلې کړي چې د سیمې امنیت په خطر کې واچوي.
دا کورمی کوم امن خرپولې کوشش شروع ده، سازش شروع ده، ان شاء الله دا به متوسه په اتفاق اتحاد سره دانه کوم او کورمی مو کور ده. کله کورمی کې امن وي مو بتر کی وی کا امن وي دا به هیڅ تر کی نه کیږي. مو یو ور بیا دی دی وکه مس امات کو حکومت یې کیند هه نی ور کو ان شاء الله مو به دی تفتیش کې تو شونه به شونه وی لوړ.
مو په دغه اړه د کوزي او بر کورمی مرسیال کمشنران فضل ودود او امن نواز سره رابطه ونی ولا خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. البته وفاقی وزیر ساجد حسین توری مشال لوډیو ته وویل د ملک مومن خان وژنه یوازې د هغه قرآن سره نه بلکې ټول قام او علاقې سره ظلم شوی او غواړي چې د قبایلي مشر قاتلان زر د قانون منګولو ته وسپاري، خو په دغه کې به ورته د پوره علاقې مرسته پکار وی. ساجد حسین توری دا هم ویل کوشش کوي چې د سیمې امنیت ټینګول او په خپل منځ کې د اعتماد سازۍ لپاره یو جامع کار وکړي.
او کوشش وکړو چې مو قاتلان ته ځانو رسو. د مومن خان او د هغه ملګري قاتلان نه دي، د ټولو کورمې قاتل دي. او ان شاء الله مو په جرګي کې هم خپل پوینټ ریس کوو چې حکومت یو خپل پوزیشن دی په کوردارې موتا چې مو مطلب دا قاتلان کې ټول یو بل مدد وکړو، یو بل ادو قاتلانو ته مور رسیو، دغه داسې سزا ملاو شي چې بیا تاریخ کې مطلب ته چوک سره و چات نکي.
د جون پر 15 د حقدار ملک مومن خان له خپل دوه نور ملګرو سره هله په ټوپکی کې نامعلوم وسلوال ووژلو کله چې هغه له پړچناره د ساده پلور په خپل گاډي کې روان وو. تر هغه پس په ساده او حقدار کې پر امن احتجاجونه وشول او بلادا چې د شپږو قومونو مشرانو غونډې هم وشوي چې بګی د یاد پیښې زمواران نیول او د مشرانو حفاظت یقیني کول غوښتلي. تارک ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل. د افغانستان په لوګر کې د کرکټ یو شمیر لوبغاړي د دې ولایت د کرکټ سټیډیم د پاتې چارو د پوره کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د افغانستان کرکټ بورډ لوګر ولایت ته لازمه پاملرنه نه ده کړې او د دې ولایت د لوبغالی د جوړېدو چارې له وو کلونو راهیسې همداسې نیمګړې پاتې دي. بلوري ته د کرکټ بورډ چارواکي وایي تر اوسه د دې ولایت د کرکټ په سټیډیم $1,00,000 داخلي بجټ لګول شوی او که د هند حکومت له ژمنې سره سم دې لوبغالي ته د $5,50,000 بودیجه ورکړل شي نو نور تعمیراتي کارونه به هم پاتې وسی. په دې اړه تفصیل د نجیب لالو خیل په رپورټ کې.
د لوګر کرکټ لوبغالی چې د هند دولت د جوړولو مالی لګښت پر غاړه اخیستی وو د 8 کلو له تیرېدو وروسته هم نه دی جوړ شوی. اوس مهال د افغانستان د کرکټ بورډ له داخلي بودیجې څخه د 1,00,000 افغانیو په لګښت د دې لوبغالی د احاطې دیوال راتاو شو، خو بیا هم د لوبغاړو د لوبو لپاره مناسب میدان او د ننداره کوونکو لپاره د ناستې ځانګړي ځایونه نه لري. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله صمیم مشال راډیو ته وویل د لوبغالی د احاطې او په منځ کې د لوبو د میدان په جوړېدو سره دا لوبغالی د دې جوګه شوی چې لوبي پکې وشي.
مخکې بشمه لوبي د کې دي نو هغه معیاري شکل نه تر سره کوي. حتی نو میدان نو هغه چې نیټوب لري کې دا د نور احتمالات موجود شر دي حتی سره به داسې نیټوب حل شي.
په لوګر کې د کرکټ لوبغاړي بیا غوښتنه کوي چې دوی ته د لوبو او تمرینونو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې شي. لوبغاړي محمد لقمان حریفال ول لوبغالی د پخوا په پرتله یو څه ښه شوی، خو نورو چارو ته هم باید توجه وشي.
د هاتې ډبره خو لکه څنګه تاسو معلومه ده 8 کاله پخوا ایښودل شوی وه، نو اوس یوازې جال تاو شوی ده. دا موږ ته بسنه ده کې ګران لپاره چمن ډېر مهم ده چې موږ میچونه وکړو ګراس سره عادت شو. نو که چېرې چمن
نو زمګ لپاره به خې بهتري وسم جالم خسو خو یوازې په جال باندې نه کېږي ګراوند ته ګراس ډېر مهم ده.
د کرکټ یو بل لوبغاړی محمد قیوم افغان وایي د زده کړې معیاري اکاډمي نه لري او له دې کبله د دوی یو شمېر لوبغاړي په کابل کې تمرینونه کوي.
ایسي بي دومره خاص توجه نه کړې لوګر ته یوازې یوازې د جال چې تاو کو سکل لګي ایسي بي څخه موږ خاص هیله کوو چې د لوګر ته خاص توجه وکړي. لکه موږ په حال اوس دلته اکاډمي معیار نه لرو زیاتر پلیران په کابل کې تمرین کوي.
په ورته مهال د لوګر کرکټ بورډ مسؤلین هم د لوبغاړو یادې شوې ستونزې مني او وایي چې د حل لپاره هڅې کوي. د لوګر د کرکټ بورډ مشر بشیر ساحل تمخی چې په نورو برخو کې د پرمختیایي پروژو په پیلېدا سره به په لوګر کې هم د کرکټ د لوبغالي ودانې چارې پیل شي.
ما مخکې د لوګر استازی شم ما تایید کړي هغه ستونزې ولې لکه نن چې تاسو د هاتوي دیوال شاهدان اوسېدلی په داسې حال کې چې ای سي بي سره هم بودیجانسته او نور مشکلات هم تاسو ته ښکاري. په ټول افغانستان کې انکشافي بروجې وړالې دي، هغه که د کرکټ بورډ دي که د بلې هرې برخې دي. انشاءالله چې په افغانستان کې انکشافي کارونه پیلېږي د لوګر به هم انشاءالله پیلېږي.
یاد دیوی د لوګر د کرکټ لوبغالی چې هند دولت د جوړېدو لپاره د ونیم لکه ډالرو لګښت پر غاړه اخیسته تر اته کال ځان وروسته یې هم د جوړولو اساسي کارونه نه دي پیل شوي. د یاد لوبغالی د کیندنې، هوارولو او چاردیوالۍ د جوړېدو چارې د افغانستان د کرکټ بورډ له داخلي بودیجې څخه ترسره شوي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کوم
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس